سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي تاسې ازادي راډیو ته غواکیاست مخکې درې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو څلور کسانو څخه د درو ژوند په کرنه متکی دی. دا سازمان وایي له همدې کبله یې سږ کال 5500 کورنۍ ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت دغه سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکنالوژۍ او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له امله د خوړو د ناامنۍ سره مخامخ دي. په ګډه موږ کولی شو افغانان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپل کورنۍ ته خواړه برابر کړي. د غوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وايي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندوی موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د غوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف وبپاڼه کې ویلي کچه تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې ده او د خپلو کارکونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس دوام ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای 13 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 28 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلي کېږي، پکې سرغړونکو لپاره شفاهي خبرداری څخه نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګارې ټاکل شوې دي. طالبان اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لس ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبره پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,115 د مرستې مستحق کسان دي او 1,086 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستو دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 2002 کال له اسمبلی څخه د 2003 کال تر میزان میاشت پورې تر 33,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنسي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 300 ډیرو راستنیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلورو کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. د راپور پر اساس په تېر کال کې له پاکستان څخه 1,200 ته راستن شویو مرستې رسیدلې چې د هغو په اس کې شاوخوا 3.5% خزي او 2.15% مالو لاندې. په پاکستان کې د پولیس پاک نورې پیښې حساب سوي دي. پاکستاني رسنیو نن ویل چې دوه پیښې په سند یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3600 کې ثبت شوې دي. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن یکشنبه مالدیف ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سواسي ودونو د روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې دوه سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان په ټیمونو بایللې دي. خدای لمړی مسابقه و چې وی ګټله. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به سبا دوشنبه له تاجکستان او د سه‌شنبه په ورځ له قرغیزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. د والیبال د تلولې د مسابقې د روان میزان په 20 د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شي او د اقرب ته درې می پوری باید افهم بکری. تاسه ازادی رادیو پا انترنت که پا ازادی رادیو دوت کام که وریده لیسی دا سالرون کو دا اکس تا ویدیو پر سر بندیست ایران که دکر والو پارا دمراسی دو زیادی دو گوخته نخو؟
دی افغان مهاجرو دی پارا ایران که جوان کول دیر ستونز من شویدی
کندار که دی روخته ستونزو پاترا با واری
مارا آلا تنستی
جفا گیا دوزیر که در تنو را پرو را حمله رو ازادی را ریس روزی
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس ویډیو لا خستو منع کړی دی. دا خبره په خوست کې یو شمیر خبر اعلانو ازادي رادیو ته تایید کړی او ویل دي چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د عکس ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار، میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلانو له ورته محدودیت سره مخ شوي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبر اعلان یې خپل کار ته اندېښمن کړی دي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې راپارول دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو اخیستلو منع شوی دی. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلی چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې ټوله ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې مدیر مواد ترلاسه کړي، مدیر رپورټ خپور کړي. تصویر رسنیو بند شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هغه صحنې، هغه ویډیوګانې، هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو نړیوالې ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي. هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یادو ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یو اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ، یعنی د تلې په 28مه، په خپل ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي. دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ پلی ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سالارونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې ماده په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دي د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری فلیپ ګراندی سره د خبرو پر مهال خبردار ورکړ که دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نورې بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په ښوونیزو، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړی او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړی دی. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو له لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنې کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې وه چې په څوارلس سوه لمریز کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو د پاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کده ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ د افغان مهاجرو په وستلو کې مټی رانغښتی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دغه شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران یې د افغان کډوالو په ځورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد، ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی، هر څه ژر باید افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کار ته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه اتیا زره ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر دوه نیم میلیونه ډېر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیشن د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
یو شمېر افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ګاونډیو د سیمې ودونو ته کډه شوي په ګاونډیو د سیمې ودونو کې هم د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په راپور کې.
مشکلات زیاده، اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډېره موده یې ایران ته پر لاره تېره کړې او دغه هیواد ته له رسېدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بېرته ستانه شو.
انشاءالله وطن سخته شوه که پس دوباره برګردیم کشور خود، په کشور خود خدمت کنه.
معاذ الله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق لاره ترکیه ته راغلم. نږدې دوی میاشتې له ایران څخه ترکیه ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي. د ترکیه او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیه د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم. اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکاری په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمي نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکاری او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکاری د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه دستنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې لرو په دې کې باید لوسونه خلک راګډ کړو چې په ښه ډول د هغې نه استفاده وکړي. کرنیزې ځمکې دي، زموږ سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات ده، باغداری ده. نو دغه امکانات چې بیکاري له منځه یو خلک مصرفیږي، خلکو ته به امیدواري پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي. حتی هغو چې مهاجر شوي هغوی به بېرته راستانه شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاري کچه به راټیټه شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي، چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایي او توغندي بریدونه نن هم دوام لري. د موضوع تفصیل عصمت الله څرمن څخه واورئ.
د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوځ په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي، چې په هغو کې د جنوبي قماندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیل پوسټ په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څنګه ترهګر بولي، په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دوه اسرائیلي الوتکو په پاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکې لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قمندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یکشنبه بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د روټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یکشنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کاشف او هوایي دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنوی راپور ورکړی چې د یکشنبه په ورځ د اسرائیل دو هوایی بریدونو د بیروت جنوب په نخه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنسي د برید هڅه وکړه.
لا خبرونو ور اخوا
ل افغانستان د مسلکي کډرونو د تېختې په لړ کې سلګونه روغتي متخصصان او کارکونکي هم له دغې واده وتلي چې شخص لور سوي یوازې برېټانیا ته تللی دي. دا چې دغې چارې د افغانستان پر روغتي سیستم چې لوړاندې نازک ګڼل شوی څه اغیزې کړي دي. اسد الله الدین پرې دغه تفصیلي راپور برابر کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لورې چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي.
دا یو وینم موته د نور په نن د واسه نشي چې دا د وینې سره مل دا تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شت دې څنګه والا هیڅ نه د دولس فاری د رډان کی.
په افغانستان کې سلګونه زره ماینده ورته دردون کې کیسې لري او هلته ځانمن شوی روغتیاي سیستم ارتیاو ته جواب نشي ویلې. نړیوالو هم د غستونزه درکړي او د بشري ناورین د کابلي روغتیاي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیاي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیاي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابل 8 میلیونه دغه کسان روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیاي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیاي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا و چې دلته کې روغتیاي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیاي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیاي کادرونو تېښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کادرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کادرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
اما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
پنج ماه پوره شد، شرایط خیلی زیر شد
برای دا طالبانو چې پنځم یاشت پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو زلمی د عامه روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامي وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیغ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي آزادی راډیو ته د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په موخه بریتانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
بیچاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کموالی په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن تیره می میاشت وویل چې د همدې 2024 کال له پایله په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړه شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامې روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د دې پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپله کم کړي دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل چې د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرض کړئ زه هم هلته اوسېږم، کېدای شي دغه خپل وظیفه قرباني کړم دې په خاطر باندې چې لور مې درس ووایي، لور مې وجي ته ورسېږي. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړ چې 13 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او ویې ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راوروسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځانګړي توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغو کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پارېدلي او د دواړو هیوادونو چارواکو د بې اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړي دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ له پایله تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خودري خبری مجله زمون کار جوید فیضی تاسو وړاندې کی. فیضی صاحب سلامونه، ستړم شپه خیر غل خبرونه.
تشکر اوسه.